لومړی به د خزو لپاره اونیس پروگرام خبر شي، بیا به د ګوډي اچار پروگرام خبر شي، او په اخر کې هم د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د هرې ورځې یو لنډ راپور واوري.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی،
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. زه همایون هیوادیم. په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې د هغو ښځو د ژوند په اړه غږیږو چې میړونه یې معتاد دي. په افغانستان کې د کلونو راهیسې د نشه یي توکو کارول د یو شمېر کسانو لخوا په یو دود بدل شوی. د دغو توکو کارول نه یوازې د معتاد انسان عمل او تفکر له عادي او طبیعي حالته باسي، بلکې تر ډیره د کورني نظام د پاشلو سبب هم کیږي. له عادي ډلې یو شمېر ښځې د معتاد میړه له بد چلنده سره ټکوي، خو دوی ولې معتادو میړونو ته ناستې دي؟
ماشومان د خاطر ز سختی تیرو ممدی ماشومان تمیناست ما.
آیا کورنۍ هم دغه میرمنو د برخلیک په ټاکلو کې ونده لرلې؟
او دغه ژوند د انجلې د کورنۍ لخوانه د جلې نه اخیسته کی
لا موتاد میړه څخه خځې او اولادونو ته احتیاط انتقالې دلی شي.
یو ورځ راته کې رسل مور او زما زړه کیږي چې زه د پلار د عمل میزم حکم.
آیا د معتادو میړونو لاسنیوی به ښځې ښه او آرام ژوند ته پرېږدي؟ په دې اړه زما همکارې فرشتې غنی یو رپورټ برابر کړی چې په دې رپورټ کې د همدغو ښځو د ژوند کیسې، د معتاد نارینه، د خلکو کارپوهانو او یو روانشناس نظرونه شامل دي.
په افغانستان کې واده هغه اړیکه ده چې هم پرې ښځې د نیکمرغۍ په لور ځي او هم یې ژوند له تیارو او تورتمونو ډکېدای شي. د واده او نکاح په مسایلو کې د دواړو خواوو رضایت شرط دی، خو دلته اکثره نجونې د دغه څه لپاره نه پوښتل کیږي. زموږ په ټولنه کې چې اکثره ځوانان په تیر نجونې د کورنیو په خوښه ودونه کوي، نو د کور مشران تر ډیره د ښه او خراب ژوند په ټاکلو کې ونډه لري. په دې لړ کې د کورنیو د بېغورۍ له کبله زیات شمیر خزی معتاد میړونو ته ناستی دي. دغه خزی نه یوازې قربانی ورکوي، بلکې د عمر تر پای له خپل معتاد میړه سپکې سپوري اوري، وهل چکول او داسې نوري ناوړه کړنې زغمي. کله ناکله د معتاد میړونو لکبل ځینې میرمنې دي ته اړ کیږي چې یا په خپل یای اولادونه نشي ته مخه کړي. د دغه خزو لړلې و هم حلیمه ده چې دلته یې په مستعار نوم یادو. حلیمه وای د واده تر ورځې پورې خپل خاوند نه ولیدلی، او ان په دې هم نه خبره چې میړه یې څو کلن دی، څه دنده او کاروبار لري. حلیمه چې په خپل غیږه کې ناکرار ماشوم ته اشاره کوي، د ژوند له ترخو راته وغږېده.
شوهر معتاد است. خوان می معتاد دی، څلور کاله مې له واده کیږي. کله چې ورسره ښه چلند وکړم، په جان او قربان ورسره غږیږم، خوشحاله وي. طلا، موبایل، پیسې، هر څه چې راسره وي راڅخه یې اخلي. ان کله کله خو مې ماشوم رانه واخلي چې دا خرڅوم. د همدې زوی لپاره مې ترې طلاق اخیستی نه شم.
خاص به خاطر بچګه کوم طلاق نه میدانم، از پیشش گرفته که از پیشم نگیره.
15 کلن نرگس بیا بل هغه میرمنده چې کله دی وی ماشوم مور شو، نو خبره شو چې خاوند یې معتاد دی. اوس هغه اړه ده چې هر ورځ د ماخام تر اذان پورې کار وکړي، ترڅو د خپلو 15 اولادونو د مړولو لپاره ډوډۍ او د خاوند د نشي پیسې پیدا کړي.
ډیر سخت ورځې مې لیدلې، د سی وخت پر باندې راغلی چې زما په کور کې به هیڅ شي نه. ماشوم په میرا ته جړلې چې مورې موږ ته ډوډۍ را کړ، کوټې ځوی به میرا ته په جړا شو. ما به تویل مال خطه ویده شه، زه به درته ډوډۍ پیدا کوم. همدغه نه کومه چې د کور کرا ورکوم. خو اوس هم سخته ده، نو 15 بچی د کور کرا نه کیږي. اوس هم خو بیا هم نو ماشومان خو مې ساتم.
دلته څومره عاید لاسته راوړې؟
دلته زما خو 200 روپۍ د ورځې ماته راکوي. نو د ورځې 200 روپۍ باندې زه کورم چلوم او د کور کرام پې ورکړم.
کله داسې هم شوي دي چې تتللې کور ته او پیسې دې وړې دي خاوند درنه اخیستي؟
بله، و د خاوند پیسې مې خو په ماوي. ورځې مدې ځینې زه کور ته لاړم، ستړي ستومانه چې ګتل مې چې د دې پلار پیسې اخیستې وي او وتلې. خدای دومره مې جړلې، بچیان مې جړلې، مام جړلې.
خو پوښتنه دا ده چې دغه ښځو د معتاد میړونو د تداوي او درملنې په برخه کې کوم څه کړي، او تر داوی وروسته د خاون په چلن کې کوم بدلون راغلی دی کنه؟ حلیمه پاړه راتوي
برآمده پشت چادرې پوشیدیم برآمده پالیدیم
هر کله چې له کوره وتلای چادرې می اغوستې پسې وزم په بد حالت یې پیدا کړم. ښایست او ځواني ته یې چې ګورم زړه مې نه غواړي چې پرېږدم او بل چا سره واده وکړم چې درملنه یې وکړم. نو دوه درې میاشتې یې نه څښوي خو بیا یې شروع کړي، پخوا یې پوډر څښول، بیا شیشه، وروسته یې ځان ته پیچکاري کوله. لیواره خواښې مې هم وهي، ګاونډیان راپسې خبرې کوي.
بل خوا بیا نرګس د خپلې 15 کلنې لور راتلونکي ته اندېښمنه ده او وایي کله ناکله یې لور وایي مورې څنګه ده چې زه هم د پلار له پوډرو نشه وکړم.
زه خپلم چې د بوی احساس کوم کله چې کور کې د بوی نه وي کنه زما په سر باندې درد وي، د بچیانو مې په سر باندې درد وي. زما یو مشره لور ده، هغه خو بیخي وایي چې مورې یو ورځ راته کېنستله مورې وایي زما زړه کېږي چې زه د پلار د عمل مې زم وکړم. خاوند خو مې وو خو زما مې لور ته ډېر زړه مې خپه دی، زه خو دلته کار کوم، ویم نه شي چې خدای دې نه کړي زما بچیان هلته د بد کار ونه کړي، د مرداري ونیسي. زما راکوټه زوی م چې دومره په قار شي خپل سر د دیوال نه وایي، خو دا ټول تاثیرات د هماغې دي.
دغه ښځې په داسې حال کې د خپل معتاد میړونو له ناوړه چلند څخه سر شټکوي چې یوه معتاد کس له موږ سره د خبرو پر مهال دا ټولې خبرې تایید کړي.
دا مواد داسې یو شی دي که نه چې بې اختیاره دي د خپل د شریک د زندګۍ شریک که نه ناراحته کړي مې دسې داسې مې ناراحته کول چې دغه مواد چې د تاریخ چې مې نه درلودل خو زه خو به کور کې وم که نه، پیسې مې نه درلود، دو بیچارهګان هم راسره تازه وو.
آیا د معتاد میړونو لاسنیوی به ښځې ښه او آرامه ژوند کولو ته پرېږدي او که نه؟ په اړه یې د ښځو د حقوقو فعاله فرشته فرح، که څه هم ځینې کورنۍ د نجونو د ژوند ملګري په انتخاب کې په بېغورۍ تورنوي، خو زموږ دې پوښتنې ته یې داسې ځواب راکړ.
زه فکر کوم چې معتاده سړی به ډېر کم امکان ولري چې هغه ښه شي. هغه بدبختي د همغې ژنې شروع شي چې هغه واده وکړي د یو معتاد سړي سره، د دوی مشکلات به ډېر زیات وي او هغه ښځه یا هغه نجلۍ چې غواړي په ټولنه کې د یوې ښځې په شر د یو انسان په توګه ځوند وکړي، فکر کوم چې دا ځوند به د هغې نه واخیستل شي او دغه ځوند د نجلۍ د کورنۍ له خوا نه د نجلۍ نه اخیسته کېږي. ځکه چې په شروع کې دا فکر نه ده کړی یا دا تلاشه نه ده کړی چې معلومات وکړي چې هغه هلک آیا معتاد دی که نه دی او په کوم شرایطو کې ژوند کوي.
خو هغه ښځې چې میړونه یې معتاد دي د خپل راتلونکي په اړه څه پرېکړه کولی شي؟ په اړه یې په کابل کې د شخصي احوالو د محکمې یو غړی قاضي احمدي وایي د اسلام له نظره د نفقې برابرول د نارینهوو دنده ده، خو که نارینه نفقه نشي برابرولی ښځه یې د طلاق غوښتنه کولی شي.
که څه هم ښځه د طلاق ورکولو حق نه لري، خو دا حق هغې ته ورکړ شوی چې طلاق وغواړي. هره ښځه چې د ظلم او زیاتی سره مخ کیږي نو کولی شي د طلاق او تفریق غوښتنه وکړي.
اوس به له عامو خلکو واورو چې هغوی د هغو میرمنو په اړه چې معتاده میړونو ته ناستې دي څه نظرونه لري.
زما نوم شمس الحق ده. زنانه کوشش وکړي چې خپل خاوند یو شپخانې ته بوځي تداوی د لهاره، په اخر اندازه چې خپل کوشش وکړي نو ښه خبره ده. دوی خو خیر که عمر پوخ وي یا ډېر، دوی جدا شوله ماشومان ژوند هم تباه شي.
زما نوم عایشه ده. د ښار اوسېدین کې دا ظلم نه شي په منځ کې دی نجلۍ او هلکانه چې هغه معتاد یو دا ورسره ژوند تیر کړي. که چېرته اول تداوي ضروره ده چې د هغه تداوي وشي، د هغه سمې لارې ته رهنمایي شي. بل هغې چې اصلاح نه شو هغه کار خو یې مخکې ده چې جدایي تر منځه راځي بیلېږي سره.
نشئی مواد د احتیاط ترڅنګ د جسمی او جنسی کمزوري سبب هم کیږي چې په نتیجه کې معتادین کورنۍ ته پاملرنه نه کوي او د ټولنې د وګو بار حسابيږي. دا چې په افغانستان کې زیات شمیر ودونه د کورنۍ او د مشرانو په خوخه کیږي، نو دوی څومره د یوې نجلۍ د کور په ودانولو او ورانولو کې ونډه لري؟ او هغه کورنۍ چې پرته له پوښتنې خپلې لوڼې کوم چا ته په نکاح ورکوي، فرهنګي، ټولنیزې، روحي او رواني اغیزې څه دي؟ زموږ همکارې فرشتې غنی په همدې اړه د ټولنیزو چارو له کارپوه او روانشناس استاد ضیا الحق شم سره مرکه کړې ده.
په لومړي سر کې که چیرې تاسې راته ووایئ په افغانستان کې د نجونو د ژوند ملګري چې کله انتخابیږي نو د کورنۍ ونډه پکې څومره ده؟
مننه. سلام. او په پیل کې باید ووایم چې اصلي مسؤلیتونه د دوو کسانو د نوې ژوند په جوړېدو کې د دوړو خو د کورنۍ دی او په کورنۍ کې د خبراوي یا د پوهاوی مسأله ډیره زیات مهمه ده چې دا باید یوازې مشران ته پاتې نه سي یوازې پلرونه او میندې باید په دې اکتفا ونه کړي چې زه پوه شوم یا مونږ خبر شولو چې دا فلانی نجلۍ ډېره ښه نجلۍ ده یا فلانی هلک ډېر ښه هلک دی د اسلام له نظره هم همداسې ده او د عقلي سنجشونو په واسطه هم مونږ دې نتیجې ته رسیږو چې باید دوه کسان چې غواړي یو بل سره ژوند وکړي دا خو یو قرارداد دی د قرارداد لپاره دوی باید یو د بل شخصیتي خصوصیاتو باندې پوه سي عادتونو باندې پوه سي توانمندیو باندې پوه سي عیبونو باندې پوه سي او بالاخره په یو خبره یا یو آگاه یا یو پوه ټولنه کې یو پوه وضعیت کې به تصمیم ونیسي چې څه وکړي
کله چې یوه میرمن له واده وروسته خبرېږي چې خاوند یې معتاد دی نو له روحي او رواني پلوه څومره زیان ورته رسیږي که چېرې تاسې ووایئ
کله چې یوه میرمن وپوهېږي چې د ژوند ملګری یې معتاد دی یا د ته ورته نورې ستونزې لري درېو مرحلو کې موږ له رواني اړخه د ستونزې ډلبندۍ کولی شو اوله مرحله یې تر ټولو ډېره شدیده مرحله ده هغه مرحله ده چې په دې کې یو څوک د ځان وژنې تصمیم نیولی شي د کور د تیښتې تصمیم نیولی شي د ژوند د پرېښودلو تصمیم نیولی شي د دې ګډ ژوند د پای ته رسولو تصمیم نیولی شي اما په ځینو نورو شخصیتونو کرکټرونو کې له رواني اړخه بیا هغه دویم درجه فشار واقع کېدلی شي چې هغه کېدلی شي یو شمېر د هڅو وي د هغه هڅو وي چې د ژوند د بدلون هڅه وي پکې د ژوند د پرېښودلو یو خاص ډول باندې شرطونه ایجادول وي د کورنیو سره د خبرو کول وي درېمه ډله هغه کسان وي د شخصیت له نظره چې دوی باندې د دغه قضیه نه د خبرېدو وروسته ځینې نور رواني فشارونه راتللی سي دوی مثلا عقدۍ کېدلی سي دوی ورځنیو کارونو کې خپل پاتې راتللی سي دوی انزوا ته مخ کېدلی شي دا له دې اړخه ډېر مهم دي او زموږ مشرانو په دې خاطر چې یو عمر تجربه لري دوی باید په دغه باندې اکتفا ونه کړي چې زه په دې خاطر چې تجربه لرم دا پوهه ما پورې ارتباط لري تصمیم د راتلونکي ژوند دی کېدلی شي پلرونه او میندې د بېلابېلو دلایلو له مخې په راتلونکي ژوند کې ونه اوسېږي فقط دوی دي چې یو عمر بیا یو بل سره ګډ اوسېږي
د معتاد سړي د ګډ ژوند پیل څومره ستونزمن تمامېدای شي
دغه کورنۍ ډېره معیوبه کورنۍ وي ځکه د کورنۍ یو اصلي غړی چې باید هغه روغ وای تر څو د کورنۍ ورسره روغ او سالمه وای هغه ناروغ دی او معیوب دی هغه نور اوس مجبور او ضعف په حالت کې دی یو میرمن مجبوریږي چې د کور ټول بار او مسؤلیتونه په خپله واخلي دا باید هم کار وکړي هم د خپلو ماشومانو سرپرستي وکړي هم د هغه لپاره د درملنې مسأله او فکر وکړي